د مینه پیغام.
السلام علیکم ګرانو مینوالو، څنګه یاست؟ هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یاست. ګام په ګام خبرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم.
ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور میرویس، او زما را طرف نه هم نیکې هیلې او سلامونه قبول کړئ. نن به موږ په یو نوې موضوع تاسو سره خبرې اترې کوو چې نوم یې د روغتیا ساتنه. ګرانو مینوالو، د پروګرام په اوله برخه کې به موږ په دې موضوع خبرې اترې کوو، او د پروګرام په دویمه برخه کې به موږ تاسو سره د کتاب مقدس په حق له خبرې کوو.
ګرانو دوستانو، کله چې موږ په کوم واده یا خیرات یا په کومه میلمستیا کې سره راټولیږو، نو موږ د سیاست، برق، لارو، پلونو او نورو شیانو په باره کې ډېرې خبرې کوو. خو موږ په داسې خبرو کې زیاتره د پاکوالي، صفایي او یا د روغتیا ساتنې موضوع هیروو چې باید د هغو په باره کې هم خبرې وکړو.
احمد جانا، زه فکر کوم چې دا د دې دپاره چې موږ وایو چې زموږ هیواد پرمختللی نه دی، زموږ خلک غریبان دي، عصري کورونه نه لرو چې د اوبو نل ولري، کوڅې مو پخې نه دي. په داسې حالاتو کې په کوڅو کې یا د چټلو د اوبو لارې او تشنابونه یو عادي موضوع ده. نو په دې سبب موږ د پاکوالي او د روغتیا د ساتنې اصلي موضوع له نظره غورځوو او نه غواړو چې خبرې ورباندې وکړو.
میرویس وروره، داسې نه ده. د روغتیا ساتنې موضوع کوم عادي او معمولی شی نه دی. د نافاقي او د چاپیریال د روغتیا ساتنې نه موږ او زموږ اولادونه ناروغه کیږي. کله چې ناروغه شو او یا زموږ اولادونه ناروغه شول، نو مجبوریږو چې هم د هغوی درد او رنج وباسو او هم زیاتې پیسې ولګوو چې جوړ شو.
ګرانه احمده، که موږ هر یو د خپلو کورونو د مخې نه چټلي وباسو او په کوڅو کې ډیری کړو، او یا د خپل کور د تشناب چټلي اوبه په کوڅه کې خوشې کړو، نو پوهیږي چې د کوڅې نه به څه جوړ شي؟ د کوڅې نه به د چټلیو د غورځولو ځای جوړ شي، د میاشو او مچانو مغزن به ورڅخه جوړ شي، د کوڅه ډبو سپیانو ځای به شي، د بوی له لاسه به د چا زړه نه کیږي چې د هغې کوڅې څخه تیر شي.
بیا هم څوک به نور د دې کوڅې نه دومره کار نه اخلي. دا موږ او زموږ اولادونه دي چې د دې کوڅې نه تیریږو او د بوی او چټلیو نه په تکلیف کیږو.
ګرانو دوستانو، باید دې ته متوجه اوسو چې د چاپیریال روغتیا ساتنې ته پاملرنه نه کول زموږ روغتیا ته ډیر زیان رسوي. په دې خاطر موږ باید چټلی په کوڅو کې ونه غورځوو او هغه په یو خاص ځای کې سره راټول کړو، او وخت نا وخت هغه وسوځو او له منځه یوسو.
میرویس، دا هم مهمه ده چې د تشناب د چټلو اوبو لاره باید کوڅې ته ونه باسو. هغه باید داسې ساته برابر کړو چې د ډکېدلو نه وروسته پاکېدلی شي. کوڅه او د خپل کور شاوخوا باید د خپل کور په شان وګڼو. لکه څنګه د خپل کور د پاکوالي ته توجه کوو، نو همدا شان باید د کوڅې او د خپل کور شاوخوا پاکوالي او صفایي ته پاملرنه وکړو.
تاسو پوهیږئ، کله چې زموږ کوڅه او یا زموږ د کور شاوخوا پاک وي، زموږ اولادونه په هغه ځای کې لوبې کوي. زموږ اولادونه چې په هغه ځای کې لوبې کوي، نو هغوی د ناروغۍ څخه ساتل کیږي. د هغوی کالي، لاسونه او پښې هم ډېر نه چټلیږي. مهربانو دوستانو، کله چې موږ روغتیا ساتنه وایو، په روغتیا ساتنې، پاکوالی او روغتیا کې څو شیان ډیر مهم دي. لومړنی شی د اوبو پاکوالی او صحیح والی دی. موږ او تاسو هر ورځ د اوبو سره دومره سر و کار لرو. بې له اوبو څښلو نه ژوند کول سخت وي. په اوبو باندې خپل مخ او لاسونه وینځو، په اوبو باندې کالی او ترکاري وینځو. لنډه دا چې موږ هر ورځ د اوبو سره سر و کار لرو. څومره چې اوبه د هر شي او زموږ دپاره ضروري او ګټورې دي، نو په هماغه اندازه خرابې اوبه زموږ د صحت دپاره ډېرې خطرناکې دي. د ډېرو ناروغیو لکه اسهال، د معدې درد، کانګې او نورو ناروغیو اصلي علت ناپاکې اوبه دي. حتی که په چټلو اوبو کې خپل کالي ومینځو، نو کله چې هغه اغوندو، نو کیدای شي چې موږ د پوستکي په ناروغیو باندې اخته کړي. د کولرا ناروغي چې د انسان د مړینې سبب ګرځي او ساري ناروغي هم ده، د ناپاکو اوبو له لارې د ناروغ انسان څخه روغ انسان ته ورځي.
ها میرویس خانه، هو کیدای شي چې ناپاکې اوبه د کولرا د ناروغۍ د راپیدا کیدلو له امله د یو نفر د سمدستي مړینې سبب وګرځي، او هم کیدای شي د دوامدارو دردونو لکه د معدې د درد سبب شي. کله چې زموږ یو کوچنی ماشوم د معدې د درد له امله د شپې ژاړي او نه ویده کیږي، نو موږ او تاسو څومره په تکلیف کیږو. د څښلو اوبو ته پاملرنه کول ډیر مهم دي.
او همدا ډول دوهم شی چې د روغتیا د ساتنې دپاره ډیر مهم دی، هغه د لاسونو پاک ساتل دي. موږ هر شی که هغه پاک وي یا ناپاک په خپلو لاسونو کې اخلو. موږ په خپلو لاسونو باندې ډوډۍ خورو، موږ په خپلو لاسونو باندې خپل سترګې ګرو، خپلې شونډې ورباندې پاکو. لنډه دا چې کله لاسونه چټل وي کیدای شي چې زموږ د ناروغۍ سبب شي. دا به ډیره ښه وي چې د تشناب نه د راوتلو په وخت کې خپل لاسونه په اوبو او صابون باندې ووینځو، یا کله چې په ځمکه کې کار کوو نو د کار د خلاصېدو نه وروسته باید خپل لاسونه پاک ومینځو، او له هغې وروسته بیا ډوډۍ وخورو. کله چې میوه یا تازه ترکاري خورو هغه باید ومینځو، او په خپلو لاسونو یې چې خورو هغه هم ومینځو.
ګرانو دوستانو، د لاسونو پاک ساتل زموږ د روغتیا لپاره ډیر مهم دي. خپل لاسونه او یا مو د خپلو ماشومانو لاسونه پرې نږدئ چې دومره خیرن شي چې د خیرنوالي له امله وچ وي. د خپلو ماشومانو لاسونه چې کوچنیان دي د ډوډۍ خوړلو نه وروسته په صابون او په اوبو باندې ومینځئ، او کله غټیږي نو هغوی تشویق کړئ چې خپله یې هر وخت او په ځانګړې توګه د تشناب د راوتلو نه وروسته ومینځي.
ګرانو مینوالو، دریم شی چې د روغتیا ساتنې دپاره ډیر مهم دی هغه ډوډۍ یا خواړه دي. که چیرې ډوډۍ صحیح نه وي نو موږ ژر ناروغه کیږو. کله چې موږ صحیح ډوډۍ وایو نو د هغې نه زموږ مقصد قیمتي خواړه لکه پلاو او کورمه نه ده. زموږ مقصد دا دی چې ډوډۍ یا خواړه او یا هر شی چې وي باید پاک او ښه پاخه شي. کله چې پاخه شول هغه بیا په پاکو لوښو کې وخورو. کله چې کوم څه ورڅخه پاتې کیږي نو هغه باید په یو سرپوښ لرونکي لوښي کې وساتو. په کومو خواړو کې چې لاس وهل شوی وي هغه باید بل وخته ونه ساتو، او یا یې د هغو خواړو سره ګډ نه کړو چې لاس پکې نه دی وهل شوی.
ګرانو دوستانو، مه پرېږدئ چې خواړه مو ډیر باسي شي. په کومو خوړو باندې چې څو ورځې تېرې شوي وي هغه ونه خورئ. دومره خواړه پاخه کړئ چې یو ځل دپاره وخوړل شي او اضافه پاتې نه شي. کوم وخت چې هوا ګرمه وي نو پاتې خواړه ژر خرابیږي او د خوراک نه وځي.
هو احمد خانه، مخکې به چې کله ډوډۍ ښه غوړه نه وه نو ماته یې هیڅ مزه نه راکوله تر څو چې ناروغه شوم او ډاکټر ته لاړم. کله چې ډاکټر ماته روښانه کړه چې ډیر غوړ خواړه د صحت دپاره څومره تاوان رسوي، نو بیا زه پوه شوم چې غوړ لرونکي خواړه د صحت دپاره څومره زیان رسوونکي دي. کله چې موږ زیات غوړ خواړه وخورو نو زموږ په رګونو کې غوړ پیدا کوي چې د وینې جریان بې نظمه کوي.
میرویس خانه، مچان، میاشي او یا خسک په چټلیو کې پیدا کیږي. کله چې مو د خپل کور چټلی په حویلۍ کې یا په کوڅه کې یو په بل باندې سر په سر واچوو، یا د چټلو اوبو د لارو اوبو په کندو کې راټولیږي، او یا د چرګانو مردارې یا د حیواناتو سر په حویلۍ کې هرې خوا ته خپارو وارو پراته وي، نو دا شیان په خپله مچان، میاشي او خسک پیدا کوي. دا شیان په چټلیو کې هګۍ اچوي او ډیر ژر زیاتیږي. دا به ښه وي چې موږ اول داسې کار ونه کړو، په خپل لاس باندې مچان، ماشي او خسک وروزو او هغه زیات کړو. کله چې زیات شول نو باید د هغو د وژلو په فکر کې اوسو. موږ او تاسې وایو چې د پیښې د رامنځته کیدلو نه مخکې د پیښې مخنیوی پکار دی. موږ باید د مچانو، میاشو او خسکو د روزنې ځایونه له منځه یوسو.
د دې دپاره احمد جانه چې مچان او میاشي کور ته داخل نه شي، که چیرې کولی شو دروازه او کړکیو ته جالۍ جوړې کړو. که چیرې سیمي جالۍ چې قیمته دې نه شوې اخیستلی نو باید د لیلامۍ نه د ټوټو جالۍ واخلو. په دې ډول کولی شو چې کورونو ته د مچانو، ماشو او خسکو د ننوتلو مخه ونیسو.
میرویس خانه، اشپزخانه باید ښه پاکه وساتو چې خسک د تختو، قطیو، بوجیو او خلطو لاندې هګۍ وانه چوي او زیات نشي.
کناره باید وقت په وقت پاک لو او یا پکې وچه خاوره یا چونه واچو چې د خسکو د زیاتېدو مخه ونیسي.
گران و اوریدونکو، تاسو خامخا د هندوستان هیواد خ پیژنی.
میرویس جانه، هندوستان څوک نه پیژنی؟
د هندو فلمونو او سندرو هندوستان دومره مشهوره کړی دی چې د وړو نه نیولو تر غټانو پورې ټول هندوستان پیژنی.
احمد جانه، کله چې زه د پانتون محصل وم، زما یو همصنفي هندي فلمونه ډیر زیات خوښول. یو ځل یو فلم راغی، تر څو پورې هغه فلم د ښار په سینماګانو کې چلېده هغه هیڅ پاکولتی ته نه راتللو.
میرویس سوالی، لکه چې د دې پر ځای چې په پاکولته کې درس ووایې هغه په سینما کې درس وایي؟
نه احمد جانه، درس ورڅخه پاتې و. تر کومه وخته پورې چې هغه فلم په سینماګانو کې چلېده هغه به هره ورځ د سهار نه تر نیمې شپې پورې هغه فلم سر په سر کته. له دې امله هغه فاکولتی ته نه راتلو او په هغه سیمستر کې ناکام شو.
میرویس جانه رښتیا، اوس هم هندي فلمونه او سریالونه ځوانان له کاره ویستلي دي.
ګرانو اورېدونکو، دا چې د هندوستان نوم مو رایاد کړ، نو زمونږ خبره چیرته ورسېده؟ څو ورځې مخکې مې یوه خبره واورېدله چې په هندوستان کې د ملګرو ملتونو په مرسته او همکارۍ سره هره میاشت په سلونه زره کنارابونه د هند خلکو ته جوړېږي.
میرویس جانه، کوم وخت چې سړی هندي فلمونه ویني نو د سړي په فکر کې راځي چې په هندوستان کې هیڅ غریبي او بیچارهګي نشته او هغوی داسې ستونزې هیڅ نه لري.
هو احمد جانه، همداسې خبره ده. د هندي فلمونو خبره بله ده او حقیقت یې بل شی دی. هندوستان د ګڼ شمیر نفوس خاوند هیواد دی. د هندوستان ډیر خلک زموږ د خلکو نه هم زیات غریبان دي. د هغوی د نیم نفوس نه زیات خلک یې کنارابونه نه لري. د هندوستان حکومت دا معلومه کړې ده چې زیاتې ناروغۍ هم د صحي کنارابونو د نشتونوالي له امله دي.
میرویس جانه، موږ او تاسو هم د صحي کنارابونو په خاطر ډېرې ستونزې لرو. په ښارونو کې صحي کنارابونه یا بیخي نشته یا ډېر کم دي. خلک مجبوریږي چې د کوڅو د دیوالونو او سړکونو په غاړه کې خپل ضرورت پوره کړي. دا شیان د چټلیو او ناروغیو سبب هم ګرځي.
ګران احمده، ډېر کم خلک په خپلو کورونو کې کنارابونه نه لري. هغوی د خپل ضرورت د پوره کولو دپاره باغونو، پټیو او لنډه دا چې هر مناسب ځای پیدا کړي ورځي. دا شی هم د ناروغیو او چټلیو سبب ګرځي.
میرویس جانه، بله ستونزه دا ده چې کومې ساګانې په کورونو کې لرو د هغو ژوروالی هم ډیر کم دی، یعنی په 5 یا 6 مترو، یا د هغو نه په کم اندازه کې هم سا اوبه ورکوي. د بارانونو په وخت کې ځینې ساګانې دومره د اوبو نه ډکېږي چې موږ په لاس هم کولی شو د هغو نه په سطل کې اوبه راوباسو. نو له امله امکان لري چې په حویلیو کې د غیر صحي کنارابونو اوبه د سا د اوبو سره ګډېږي او د سا اوبه خرابوي.
احمد خانه، دا ډیره مهمه خبره ده چې د اوبو سا باید د کنارابونو نه ډیره لرې اوسي. ساګانې باید داسې جوړې شي چې د ځمکې د مخ اوبه ورته ورداخلې نه شي. کنارابونه هم باید داسې جوړ شي چې وخت په وخت خالی کېدای شي.
میرویس جانه، دا ډیره مهمه ده چې د کنارب په خولې باندې یوه کانکریټي یا د لرګیو یوه تخته کېښودل شي او سوری باید سرپوخ ولري. دا هم مهمه ده چې کنارابونه باید دوه ساګانې ولري چې کله یې یوه یې ډکه شوه او اوله سا باید د وچېدلو نه وروسته خالی کړای شي او په پټیو کې د سرې په توګه استعمال شي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د کنارابونو او تشنابونو په جوړولو کې نوښت وکړئ او هغه په داسې ډول جوړ کړئ چې ډیر صحیح وي. حتی په نورو هیوادونو کې لکه هندوستان داسې عادي تشنابونه جوړ کړي دي چې د اوبو نه پکې کار اخلي. تاسو هم کولای شئ چې داسې کار وکړئ او د خپلې کورنۍ روغتیا او سلامتیا قوي کړئ.
ګرانو دوستانو، موږ د روغتیا د ساتنې په باره کې خبرې کولې.
احمد جانه، ډیرو بخا چې ستاسو خبره مې ونیوله. زه یو سوال لرم. موږ او تاسو حکومت هم لرو، خارجي موسسې هم زیاتې دي، آیا هغوی پر روغتیا ساتنه کې هیڅ مسولیت نه لري؟
میرویس خان ښه سوال دی وکړو.
حکومت د روغتیا ساتنې د موضوع په هکله مسولیت لري چې باید خپل مسولیت ترسره کړي. د مثال په توګه په مکتبونو، عمومي ځایونو، بازارونو او مارکیټونو کې صحیح تشنابونه جوړ کړي. که څه هم ځینې تشنابونه شته خو هغه دومره چټل دي چې څوک زړه نشي ښه کولی چې د ضرورت پوره کولو دپاره هلته ورشي.
ګران احمده، ښوونکي صاحبان د شاګردانو ته دا ور زده کړي چې د تشناب یا کنارب څخه څنګه کار واخلي. د تشناب نه د راوتلو څخه وروسته خپل لاسونه ووینځي. ښوونکي دې په عملي توګه دا شاګردانو ته ور وښیي چې د وړکتوب نه روغتیا ساتنې ته پاملرنه وکړي. خو زه نه پوهیږم چې په عمومي توګه تشنابونو کې چې خلک زیات چټلوي د هغې نه څنګه مخنیوی وشي.
میرویس جانه، د دې چاره هم شته. که چیرې د شاروالۍ لخوا هلته څوک وټاکل شي چې هر څوک چې تشناب ته ځي د هغو نه یوه یا دوه روپۍ واخلي او د هغې په مقابل کې هغه د تشناب د پاک ساتلو مسؤول هم اوسي.
هو احمد جانه، زه هم ستاسو سره هم نظره یم. حتی په سینماګانو او نورو عمومي ځایونو کې هم دا کار کیدای شي.
میرویس جانه، د روغتیا ساتنې په باره کې دا ډیره مهمه ده چې حکومت دې خپل کار وکړي او موږ او تاسې چې د روغتیا ساتنې په باره کې کوم مسؤلیت لرو هغه په خپله سرته ورسو.
احمد جانه، زه ستا په دې خبره هیڅ پوه نه شوم.
میرویس جانه، زما مقصد دا دی چې حکومت نشي کولی چې زموږ کور پاک وساتي، حکومت نشي کولی چې زموږ لاسونه ومینځي او یا زموږ تشنابونه او کنارابونه ښه جوړ کړي. موږ چې هره ورځ خپله چټلي په کوڅه کې وغورځو نو هیڅوک نشي کولی چې زموږ کوڅې پاکې وساتي.
احمد جانه، دا خبره دې بیخي صحیح وکړه. زه ځینې ماشومان وینم چې په دوه ورځو کې هم مخونه نه دي وینځل شوي. د ډېر چټلۍ نه یې په مخونو باندې مچان بنګیږي. حکومت په داسې شیانو کې څه کولی شي؟ دا شیان بیخي شخصي دي او خپله په موږ او تاسو پورې اړه لري.
میرویس جانه، لنډه دا که چیرې وغواړو چې همیشه تندرست او روغ اوسو او اولادونه مو هم روغ او جوړ وي او دې ته مجبوره نه اوسو چې هر ورځ ډاکټر صاحبانو ته حاضري ورکړو، نو دا به ښه وي چې روغتیا ساتنې ته پاملرنه وکړو.
احمد جانه، د روغتیا ساتنې په اړه ډېر شیان شته چې په خپله موږ او تاسو پورې اړه لري او موږ او تاسو کولی شو چې هغه سم کړو. د روغتیا ساتنې په اړه ډېر کارونه دي چې هیڅ مصرف نه لري او هغه په غریبۍ او معتبرۍ پورې هم اړه نه لري. که موږ هغه کارونه وکړو نو ګټه به یې خپله موږ ته راورسیږي.
نو ګرانو دوستانو، راځئ چې خپلې روغتیا ساتنې ته پاملرنه وکړو ترڅو هم موږ او هم زموږ کورنۍ روغ او جوړ اوسي.
ګرانو اوریدونکو، کله چې د اسرائیلو قوم د مصر نه د کنعان خواته حرکت وکړ، کنعان ته د رسېدلو پورې چې هغوی هر ځای ته رسېدل نو هلته به یې خیمې درولې، په دې خاطر چې د هغوی شمیر زرګونو تنو ته ورسېده چې په یو کیم کې اوسیږي. نو د هغوی دپاره د روغتیا ساتنې موضوع ډیره مهمه وه. له دې امله سیختن حضرت موسی ته وایي د کیم نه د باندې تشنابونه جوړ کړئ. هر نفر دې په خپلو وسایلو کې د ځمکې د کیندلو دپاره یوه وسیله ولري چې د ضرورت د پوره کولو نه وروسته په هغې باندې ځمکه وکني او خپلې ډکې متیازې پکې پټې کړي. کیم باید پاک او سوتره وي.
ګرانو دوستانو، دا کم چې سیختن یادونه کوي هغه د مهاجرینو د کم په شانو. د مهاجرینو په کم کې هم په زرګونو مهاجرین په یوه کم کې سره ژوند کوي. کله چې کم ته کومه ناروغي راشي نو که د کم د روغتیا ساتنې حالت ښه نه وي نو ټول په ناروغۍ باندې اخته کیږي.
سیختن حضرت موسی ته وایي چې د کم نه د باندې تشناب جوړ کړئ او خپل کم پاک وساتئ. دا امر یوازې حضرت موسی او د هغه وخت د خلکو دپاره نه دی، د خدای دا امر زمنګ او تاسو دپاره هم دی چې خپله کوڅه او خپله منطقه پاکه وساتو.
سیختن هغوی ته دا امر هم کوي چې د حاجت د پوره کولو نه وروسته ځمکه ژوره کړئ او هغه پټه کړئ.
ګرانو ملګرو، د خدای د دې لارښودنې نه معلومیږي چې روغتیا ساتنه څومره مهمه ده. کله چې موږ پخپله په خپل کور یا کوڅه او د کور شاوخوا روغتیا ساتنه مرات نه کړو، نو موږ نه یوازې دا چې خپل ځان ته بلکې خپل ګاونډي ته هم زیان رسوو.
د یهودو یو شمیر دینی عالمانو چې د عیسی مسیح د تعلیم مخالف و، د دې لپاره چې عیسی مسیح باندې کړي، نو هغه نه پوښتنه وکړه. نو موږ د مقدس انجیل دا برخه وایو: ای استاده، د شریعت د حکمونو نه کوم یو حکم یې د ټولو نه ډیر لوی دی؟ عیسی جواب ورکړ: د خپل څښتن خدای سره د زړه له کومې او په خپل ټول وجود مینه وکړه، دا د شریعت اولنی او د ټولو نه لوی حکم دی. دوهم حکم چې په هماغه اندازه لوی دی، هغه حوالی حکم ته ورته دی، یعنی د ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کوه.
ګران واورېدونکو، کوم وخت چې موږ خپله کوڅه او یا د خپل کور شاوخوا چټلوو، په حقیقت کې موږ خپل ګاونډي ته زیان رسوو. کله چې موږ د تشناب اوبه په کوڅه کې خوشی کوو او په دې کار باندې خلک په تکلیف کوو، نو دا د ګاونډي سره مینه نه ده. سیختن موږ ته امر کوي چې لکه څنګه چې د خدای سره مینه کوو، نو باید د خپل ګاونډي سره هم وکړو.
ګرانو دوستانو، موږ مسیحان په دې عقیده لرو چې کله چې څوک په عیسی مسیح باندې ایمان راوړي، نو د هغه په زړه کې روح القدس ځای نیسي، یعنی د هغه زړه د خدای د روح کور یا روح القدس شي. په دې ډول هر څوک چې د عیسی مسیح پیروان یعنی مسیحي دي، نو بدن یې هم د روح القدس کور دی. په مقدس انجیل کې پولس رسول وایي: آیا تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو بدن د روح القدس کور دی چې سیختن تاسو ته درکړی دی او په تاسو کې اوسیږي؟ نو مهربانو دوستانو، په دې خاطر موږ د عیسی مسیح پیروان خپل بدن ته پاملرنه کوو چې د خدای د روح کور خراب نه کړو.
احمد جانه، تا ډیر ښه او په زړه پورې ټکي ته اشاره وکړه. په دې خاطر باید خپل جسم یا خپل بدن روغ رمټ وساتو، پرې نږدو چې هغه ناروغ، کمزوری او خراب شي. زموږ د بدن روغ ساتل د روغتیا ساتنې د مراد کولو سره زیاته اړیکه لري.
دعا کوم تاسو ګران اوریدونکي روغ او سلامت اوسئ، او همیشه هم په خپل کور کې او هم په کوم ځای کې چې اوسیږئ، د روغتیا ساتنې په فکر کې اوسئ.
زما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، خو که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ او موږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو را دې لپاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 02 50 00 00، یعنی 00 14 50 25 41 054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکله، خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط را لېږلی شئ: info@pashtoradio.org.
نو ګرانو دوستانو، په دې هیله خپل نننۍ خبرې پای ته رسوو او په لوی او بخون کې خدای مو سپارم. نو تر بل ملاقات پورې د خدای پامان.
دوستانو روغ جوړ او سلامت اوسئ. د خدای پامان.